द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
اوردونکو یو ځل پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان د سېنات د بشري چارو لپاره قائمه کمیټه وای حکومت د سپیناوي ورکړي چې چین ولې د پنجاب صوبې د هند مخالفه تندر وډلې مشر مولانا مسعود اظهر د نړیوالو پابندونو بچ کړي. د کمیټې غړي سېنټر نثار محمد خان دیو ریډیو ته وای
وقتی طور باندې یو کس زما په خیال هغه سپورټ ورکول هغه انتهایی بالکل د لانګ رن ډېر نقصان دی عمل دی. نو زه دا ویم چې که پرسکا شواهد یا دا قسمه خبرې داسې نو هغه پردیو خبره په کار نه ده پکار.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې او ویجاړیو څخه لاس واخلي او د سولې له روان بهیر څخه ملاتړ وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوې چې روسیې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو سره مخالفت وښوده.
د شام یاغي ټلې وای دوی به د روانې میاشتې په اخره کې د امن لپاره قزاقستان کې کېدونکي خبرو اترو کې برخه نه اخلي. دوی وای دا فیصله یې په دې کړې چې د شام حکومتي ځواکونه پرله پسې د ډزبندې خلاف ورزي کوي.
او اوس هم پوره خبرونه واورئ.
د پاکستان د سېنات د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټه اندېښنه څرګنده کړې چې حکومت د چین په مرسته د پنجاب صوبې د وسلوالې ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د نړیوالو پابندونو ساتلې دي. د کمیټې غړو د حکومت نه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د دغه کمیټې یو غړي نثار محمد خان وایي د داسې قسمه ډلو مرسته کول په اوږدو کې د پاکستان په ګټه نشي کېدلی.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې او ویجاړیو څخه لاس واخلي او د سولې له روان بهیر څخه ملاتړ وکړي. د سولې عالی شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم له ایستلو څخه د روسیې مخالفت د افغانستان د سولې روان بهیر پر ضد بولي او د دې هیواد په چارو کې د څرګندې لاسوهنې په معنا یې ګڼي. په یو بل خبر کې راغلی دی افغان حکومت ویلي ازبکستان سره د ترانزیت د ودې لپاره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. د ټولګټو وزارت ویلي حکومت پلان لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې د ریل ګاډي 2000 کیلومتر سړک جوړ کړي او ازبکستان په دې برخه کې پانګه چونې ته لیوالتیا ښودلی.
د بلوچستان صوبې چمن کې د یو هندو سوداګر د وژنې وروستو علاقه کې احتجاج شروع شوی. پولیس وایي دا یو هدفي وژنه ده او دوی یې پلټنې شروع کړي. تیر کال چمن کې دوه هندوان او یو مسیحي سوداګر وشل شوی وو. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې نیوکه کوي چې پاکستان کې د نورو مذهبونو د منونکو خیال نه ساتل کیږي.
د متحده ایالاتو نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ترامپ د کیم جونګ اون هغه خبره ناسمه وګڼله چې ګواکې پوځ به یې ډېر ژر داسې یو بلستیک میزایل وازمایي چې د متحده ایالاتو تر خاورې پورې رسیدلی شي. د شمالي کوریا مشر دغه خبرې د نوي کال په مناسبت د خپلې وینا پر مهال وکړې. د دوشنبې په ورځ ترامپ په یوه ټویټ کې ویلي و چې داسې څه به هېڅکله پېښ نه شي. جنوبي کوریا د ترامپ د دغو څرګندونو تود هرکلی کړی.
د شام یاغي ټلې وای دوی به د روانې میاشتې په اخره کې د امن لپاره قزاقستان کې کېدونکي خبرو اترو کې برخه نه اخلي. دوی وایي دا فیصله یې په دې کړې چې د شام حکومتي ځواکونه پرله پسې د ډزبندۍ خلاف ورزې کوي. روس او ترکی استانه کې د امن د خبرو انتظام کړی. دوی د یاغیانو په بیان څه نه دی ویلي.
ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې په عراق کې د ترهګرۍ او ناامنیو له امله تیر کال لږ تر لږه 6,800 ملکی وګړي وژل شوي او 2,338 نور ژوبل شوي دي. خبر زیاتوي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې هم زیات وي ځکه په مې، جولای، اګست او ډیسمبر میاشتو کې د انبار ولایت د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې شمیرې نه دي راټولې شوي.
چین په لومړي ځل منلی چې جنوبي سمندر په علاقه کې د پوځي مشکونو په وخت یې یو ازنې جنگي بیړۍ هم استعمال کړې. څو ورځې وړاندې د طالبان چارواکو ویلي وو چې د دوی د علاقې نه 1.6 کیلومتره لرې پوځي مشکونه شوي دي. د چین د دفاع وزارت وایي دا د معمول مشکونه وو.
د ترکی رسنیو د هغه مشکوک کس ویډیو خپره کړې ده چې په استانبول کې د نوي کال په شپه 9 کسان په یو نایټ کلب کې وژلي وه. داسې ښکارېده چې ویډیو د هغه کس د ټلیفون په واسطه ډاکه شوې ده څوک چې د دغې پیښې په تور د پولیسو لخوا نیول شوی دی. په ویډیو کې تورن کس زیاتره وخت کمرو ته ګوري خو خبرې نه کوي. دا معلومه نه ده چې دغه ویډیو به کله ثبت شوې وي. د ترکیې د لومړي وزیر مرستیال ژورنالستانو ته وویل چې له پیښې سره په تړاو 8 مشکوک کسان نیول شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
سلیم شه قدر من اردن کو دا پروگرام دے دا شوق سخت درزی نندے پروگرام کے بعد دو موضوعات مهم وی، یو منزنی خطیز چر دچے پس شام لیبیا عراق او نور منزنی خطیز په بادون حسن ترکیا کې اړې غړې روان دی او د داعش او داعش خلاف جګړه روانه ده. دې سره سره به موږ د امریکای او د روس په تعلقاتو او د امریکا پر روان حکومت کې په منځنی ختیځ کې پرول یا په تګلار هم خبرې کوو. دوه مهم موضوع چې د پروګرام کم وي هغه به هم داعش سره طالبانو سره علاقه لري، خدا به وي کابل، اسلام آباد، ماسکو او بیجنګ. په ورستیو کې په ماسکو کې د بیجنګ، اسلام آباد او د ماسکو ترمنځ غونډه وشوه، خو کابل نو پکې شریک. کابل سوی یو ولې پکې نو شریک؟ په دې به مهم څلنکاران د پاکستان او د امریکا سره ملګری کیږي. زه رحمان بودری مو درې پروګرام پروډوسر دی بختور شاه صاحب را سره اوسه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
ګران اردن کو دې پروګرام کې تاسو مره خاغسته شئ 00202205004 د دا پروګرام ټلیفون شمیره ده. لمنه شروع به زه کوم د خپل همکار کم چې د وایس اف امریکا د داعش لپاره کم خصوصي څنګه ده ایکستریمیزم واچ دا غي خبريال دی په سیری باندې د کار کوي، خو دې په انګریزي ژبه کې خبرې کوي. نو زه به دې تپوسونه کوم او بیا به دغه تپوسونه تاسو لپاره زه په پښتو ژبه کې ترجمه کوم. تر ټولو د مخه به زه خپل نوم د بخیر علي ویم. سروان کاجو، ثانک یو سو مچ فار جوائنینګ می هیر.
Thank you for having
me. Sirwan, you focus in your focus is on Syria, so we will start with Syria. Tell us about the cities of Aleppo and Raqqa. Is fighting still going on there?
So yeah, these are two different cities with two different dimensions of the conflict. Raqqa is still controlled by the Islamic State, and it is considered as the de facto capital of ISIS. So the entire focus of the US-led coalition is on Raqqa and its surrounding. As of now, there is an ongoing offensive to liberate the western part of the province. There is a Kurdish-led force named the Syrian Democratic Forces that is backed by the US. They have liberated more than 100 villages in the past 25 days, which is very impressive compared to previous efforts to liberate the northern part of the province. It will take long. Commanders on the ground that we talked to estimate that this will might take more than 6 months to get close to the city itself, Raqqa city, which is very complicated because ISIS, because it will be the last major stronghold for ISIS in the country, and ISIS would not let go easily. So in Aleppo now, there is a ceasefire, a nationwide ceasefire in Syria that was brokered by Russia and Turkey. It's been working for the past 3 to 4 days. It was announced in December 30. There are minor violations in parts of Damascus and Idlib, but for the most part, Aleppo has been stable, especially after the last group of rebel forces was removed last week.
So, okay, now I will translate this for my اډینس. ګران اردوونکو، د دننلو منې ته پوز زما ده هغلی سلمان کاجونه چې موږ به شروع کوو د شام نه. موږ ته ووایي چې په علي په خاریه کې او په رکه کې دا وخت سره روانې جګړه هم روانه ده کنه. نو هغلی سلمان کاجو راته وویل چې دا دوه بیل بیل خاورونه دي او په بیلو بیل علاقو کې دي. په دواړو خاورونو کې دړو منې شروع موږ ته د رقه نه وکړه. د ویل چې په رقه کې د الیپو په پردله اوسم جګړه روانه ده، هلته کې اوسم آی ایس چې دی هغه مضبوط مورچې لري یا مضبوط مرکزونه لري، او دا د هغو دارالخلافه هم ګڼل کیږي ځکه چې په هغه ځای کې دی مورچې مضبوطې دي. د ویل چې دا وخت په رقا کې، په غربي رقا کې چې کوم برخه ده هلته کې هغه خالی کړی شوې ده، او دې په خالی کېدو کې نږدې شپږش یا پنځش ورځې ولګېدې. خو شمالی برخه چې دا لنه خالی شوه، د ویل چې دغه تکي داسې معلوميږي شپږ میاشتې نور ولګي چې په مکمل توګه باندې د ISIS نه رقه خالی کړی شي. ځکه چې د یوازنې داسې غټ خار دی چرته چې د ISIS موجودګی شته دي او هغه مضبوط مورچې جوړ کړی دي او جګړه کوي. بیا دویمه خبر د علي په وکړه نو چې په علي په کې دزبندي شوې ده، دغه دزبندې په جو باندې هلته جګړه ولاړه ده. روس او ترکیه د دې دزبندې په شا باندې دی کې دی لاس وو په د خود شام په الیپو کې چې د رزبندې کم اثرات دي دا په نور زینو کوم لیدل کېږي. خو د ول چې وړي وړي حمله وسم ځای په ځای کېږي، لکه مثال په توګه د مشق او ادلب کې وسم ځای په ځای حمله روانې دي. یو بل تپوس په ځای نه کومه چې دې موږ ته د لیبیا په حق لوي. Sirwan, now tell me about what is going on in Libya, especially in Sirte.
So in Sirte, the UN-backed government forces were able to rid ISIS of the entire city of Sirte. It was the only major stronghold of ISIS outside Iraq and Syria in North Africa. So ISIS does not hold any territory in any part of Libya, which is very significant for the UN-backed Libyan forces on the ground. They've been dealing with their internal issues. You know, there are two governments right now in Libya, one that is recognized by the United Nations, and the other one that controls eastern part of Libya that is still fighting the UN-backed government. So it's very important for that government to prove itself by liberating areas that were previously held by the Islamic State. They still have a lot of issues because ISIS still controls many hideouts in parts of eastern Libya. That's where the conflict is taking place between the two governments. So, you know, ISIS, like in any other conflict, they're taking advantage of the political and security vacuum in all these countries. But I believe that will cease to continue as Libyans are coming together. You know, there was a conference recently in Algeria in which different fractions within the Libyan political spectrum were able to get together to put their differences aside and focus on fighting extremism. So Libya has proven to be a success story in terms of fighting ISIS.
ګران اردوونکو، دې نما چې کوم دویم تپوس کو هغه زما د لیبیا په حق لبانې، اسپیشلی په لیبیا کې چې کوم خارجي ده سرته یا سرت په دې حق لنو د ویل چې دا یو غټه کامیابی ده چې په سرته کې کوم د لیبیا ځایي عسکر دي هغه د ملګرو ملتونو د سوري لاندې چې کوم دایس خلاف جګړه کوي دا خارجي ده غوره په مکمل توګه سپا کړی ده. او دا یو غټه کامیابی یا سیګنیفیکنت مهم پرمختګ ګڼل کېدی شي، ډیر مهم پرمختګ دی چې په دغه ځای کې د سرته نه دا خارجي خالص شو. دی ویل چې په لیبیا کې لکه د شام او د نور منځنی ختیځ د هیوادونو پرنګا خو ایس نشته دی، خو بیا هم وزې پزې د هغو مورچې موجود دي. دول چې غټه ستونزه چې دا وخت کم په لیبیا کې دا هغه د دوه حکومتونو، یو حکومت چې کم په مغربي لیبیا کې دی دا هم ملګری منل شوی دی د یونایټیډ نیشن یا د ملګرو ملتونو لخوا، بل حکومت چې کم په ایسټرن پارت کې دی یا په شرقي غاړه کې دی دویم حکومت پای کې جګړه روانه ده. هغه جګړه کې اوس د هغه ځای سیاسي ګوندونه یا د متفرق یا بلبل سیاسي سوچ لرونکي ګوندونه چې دي هغه د یو بل سره اختلافات دي، او دوی ول چې دغه اختلافاتو نه ګټه پورته کوي آیس ایس ځای په ځای باندې، ځکه چې آیس ایس خو په مکمل توګه په یو خاص ځای کې هولډ نه لري یا مرکز نشته دی، خو ځای په ځای پټ مرکزونو د غو ضرور شته دی، خصوصا په شرقي لیبیا کې ایسټرن لیبیا چې د هلته ځای په ځای د مرکزونو پټ ضرور شته دی. دوی ول چې په دغه هیوادونو کې د سیاسي اړیکړې لپاره ملګرو ملتونو دې ته ویلي چې تاسو خپل سیاسي اړیکړې ختم کړئ او ثابت کړئ چې یو مضبوط او مکمل حکومت دی، نو داغي فوج باندې او موږ په سیمه کې پرمختګ وکړی شو. ځکه د ویل چې اوس په وروستیو کې په الجیریا کې دغه سیاسي ګوندونو په خپلو کې غونډه وشوه، په دې غونډه کې دوی اوس غواړي چې دغه اختلافونه خپل منځ اختلافونه چې دا ختم کړي او په لیبیا کې نسبتا امن پلوتا پرمختګ چې دی سیوا شي. زه به اوردونکو ته یاد کوم چې په لیبیا کې د لیبیا مشر کرنل قذافي د وجل کېدو وروسته هلته د اړې غړي چې کوم سلسله ده دا تر اوسه پورې روانه ده، او هلته کې یاغي ګروپونه یا یاغیان چې دي هغه ځای په ځای په وړو وړو علاقو باندې هغه قبضه ده او خپل خپل منځ کې هم جګړې کوي. ناو ویل ګو ټو عراق. وټ از د سټیټس آف افورټ ٹو ریگین موسل فرام آئی سیس؟
So it's an ongoing offensive. It started 3 months ago, and just yesterday, the Iraqi forces, backed by the U.S. Air support, launched the second phase of the Mosul operation, which means that Iraqi forces and allied groups will be entering moving further into the city. They have been in control of much of eastern Mosul, but because ISIS has been using a lot of explosive devices, you know, it provides explosive devices and booby traps inside the city, the advance was slowed down. So I think now that the weather is changing, ISIS is will be on the run, and there are reports that many of their fighters have already been moving, fleeing towards you know, other strongholds such as the resort on Raqqa in Syria. Last week, the Iraqi Ministry of Defense said that the operation to liberate Mosul might take 3 more months, which is very important because the number of refugees fleeing ISIS rule is increasing, and the UN is already overwhelmed with these numbers. You know, most of them live just on the outskirts of Mosul, and especially with the severe weather conditions, the UN says that it's not sure how long it can, you know, provide protection and you know, aid to these fleeing refugees. But as right. for the fight, it will take longer for the Iraqi forces because of the reasons I mentioned, the booby traps and explosive devices that ISIS has planted throughout the city.
All right. ګران اردوونکو مونږ به دې دا ځواب چې ځکه لوې امنو دې پسې به یو دمه واخلو او د مینه چې بیا تر شو نور تپوسونه به هم زه دې نکوم خو ځاول د خپل او اوردوونکو لپاره به دا تپوس چې دې ځواب په پښتو کې ترجمه کبا دې ما تپوس دا کوچ اوس به عراق په لوت لړ شو ما چې په عراق کې مونږ ته وای چې د ISIS نه چې کوم خار موصل دې د خالقې دوه کوم عملیات روان دي د هغه تازه حال څه دي نو هغه سروان کا جمعه ته ول چې هلته لاوسم جګړه روانه ده دغه جګړې نږدې درې میاشتې پوره شوې په دغه جګړه کې د عراق عراقیان ځواکونه او دغه اتحادیان چې دي هغه د ISIS خلاف حمله کوي په دې حملو کې د ځمکني حملو نه علاوه هوایي حمله هم شامل دي د دې پرمختګ چې دي خارت د ورنوتو دی په کې په مخ کې روان دي د پخوسن سره شرقي موصل چې دي هي کې یو علاقې ته ورنوتي هم دي خو غټ مشکل دی په مخ کې چې کم دی یا چیلنج چې کم دی هغه دا چې ISIS چې دی یا داعش چې په سیمه کې کم دی هغه ځای په ځای چاودیدونکي مواد چې دي یا بمونه چې دي هغه د دې په لارو کې خخوي او د دې په وجه د هغو پرمختګ چې دی د خارت ننوتل چې دی هغه ډیر په مزه شوی دی سلو شوی دی پرمختګ کې ډیر تیزی نه لیدل کیږي بل غټ ستونزه یا چیلنج چې د ویلو موږ ته غدا دی په موصل کې چې موسم بدلیږي او د دې موسم بدلیدل چې دی دا د دوه مشکلاتو سبب جوړیږي یو خو ISIS لپاره مشکلات سیوا کوي لکه چې ISIS د دې موسم په جګړې کولو لپاره دغه لپاره مشکلات دي او دویم د موسم بدلو اثرات چې دي هغه د هغه ځای په کډوالې باندې دي ځکه چې د کډوالې لړۍ تر اوسه پورې روانه ده د موسل د خاري نه خلک کډوال کیږي او په دې سخت او خراب موسم کې کم چې دي سویر ویدر وي په دې کې د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه دی وایي چې دغه کډوالو سره کومک کول دغه مرسته کول او د هغه ځان رسول نور هم ګران کار دی او دوی پکې یو غټ مشکل چې بل ویلو غدار چې اوس په وروستیو کې د موصل چې کوم د کورنو چارو وزارت د عراق هغه ویل دي چې په دې جګړه کې درې میاشتې نور وخم لګې دی شو درې میاشتې وخت په دې کې نور لګې نو دی ویل چې د سره نور چیلنجز یا سوالونه هم راپورته کوي زه خپل اردون کو ته یاد کوم چې په دې پروګرامونو کې ورته وخت مونږ دا ویل دي چې موصل نیواز اهمیت دان لري چې هغه په عراق کې بعد ISIS خلاف بری وي بلکې دا غي اهمیت دا هم دی چې هغه ځای کې چې کوم ځای شیا خلق دے او سنی خلق دے کا دا هغه زی سنی اکثریت د اقلیتی شیعگانو سره په بغداد کې روغه جوړه نه کیږي نو بیا هم د دې سروان کاجون او د دغه شن نور سلن کارونو نماده ته پوس کړي د وخت په دې هغه انجام بسوي او د دې جواب بداو کچری اکثریتی سنی موصل چې دی هغه د اقلیتی بغداد کم چې د شیعه سر دی روغه جوړه نه کوي نو د دې کچري د ISIS موصل نه وځي هم نو نور به هم مشکلات په هغه سیمه کې واقع کیږي زبر د دې د مخلم او د مینب چې بیت راشم نو ګران اردوونکو په استنبول کې چې کم د نیو ایئر یا د نوي کال په شپه باندې کم حمله شوی و په هغه باندې ځان دی نه پویوم او د غیر وروستو بیا موږ سره د امریکې د روس او تعلقاتو په منځني ختیځ کې د امریکې د نوي حکومت پر رول باندې خبرې کوو خو ول یو ګران اردوونکو ډیره مهرباني زه تاسو ته وایم چې ټلیفون مو قبول در کوم خو چې زموږ کله نور مېلمانه راشي او دغه مېلمانه پښتو ژبه کې خبرې کوي تاسو هغه ټایم کې ټلیفون کولی شئ. زه رحمان بنورم او دا پروګرام دی دایشه او سخت درځي. ناو وی ویل ګو ټو ترکی. اپډیټ اس ان ترکیش مین هنت فور دا اٹیکر ان استنبول نیو ایئر نایٹ کلب. وټ ترکیش authorities have said about the suspect?
So the suspect's identity has been released, and especially after they found the Turkish government released a video this morning purportedly of the suspect who carried out the attack on the New Year Eve in the Istanbul nightclub. He's from Kyrgyzstan, and he...
Kyrgyzstan, you said.
Correct. Mm. And he had been fighting with ISIS for months in Syria. So he was an ISIS member, not just an ISIS sympathizer, as was initially reported, especially after the Islamic State, you know, claimed responsibility for the attack on Monday. This is the this is how much we know about the deal. It's still ongoing. Turkish authorities are still investigating the motives and how he got to you know, get inside the nightclub. But it's interesting that you know, the nationalities of the victims were very diverse. So you've got people from 14 different countries, mostly neighboring countries. There were five from Iraq, several from Lebanon, you know, several other countries in the region. So it's interesting that the attack was meticulously planned.
Previously, Turkish authorities have blamed on Kurds.
Right.
Okay. ګران اردوونکو دې باندې چې کوم تپوس ما دې نو کړ چې په استنبول کې یا په د ترکیه په سرخار کې چې کوم د نوي کال پښو باندې په کلب کې حمله شوې و په هغه کې دروسه پورې سفر مختک شوی دی د ترکیه چارواکي سوي. نو هغه له سروان کاجوي چې د شکمن تن په جنګلو شوی دا پچا باندې شک کې دو د هغه د په جنګلو ویډیو خبره کړه شوی دا یا خلکو ته خودل شوی دا هغه کس چې دی هغه تعلق د کرغیزستان سره دی د دغه شکمنه نیول شوی تن تعلق د کرغیزستان سره خودل کیږي. دویم دې کس تر یوې میاشتې پورې د ایسس سره یا د داعش سره په دغه سیمه کې کار کړی و. د هغه نه تربیت اغستې و. د ویل چې د دې پیښې ذمواري خو د مخکې نه د ایسس قبله کړې وه. خو تر اوسه پورې دی چې کوم معلومات زموږ سره دي هماغه دا دي چې دی په دې باندې کار کوي چې آخر دا د ایس د کرغیزستان سره کوم تعلق لرونکی تن چې دی دا څرنګه استنبول ورننوتو او څرنګه دا کار وکړو. تر اوسه پورې ټول معلومات هم دا دي. مای لاسټ کوېشن از اباؤټ د کورډز. او ور کورډز سټینز ان د ریسنت سیناریو ان د میډل ایست اون د ریجن.
سو یو نو دی اوفنسیو ټو لیبریټ د سټی اف راقا از لیډ بای د کورډز. دی اس دی اف اټس primarily led by the YPG, the Kurdish YPG, and it has the U.S. backing, which is very important because the U.S.-led coalition is providing the air support. And without that air support, the Kurdish groups won't be able to move further in south into you know, ISIS territories and Raqqa and elsewhere. So Kurds have been essential to this U.S. effort in liberating Raqqa. Same thing goes for Mosul. Kurds have been able to liberate much of the north and eastern part of the of Mosul. Of course, they're not allowed to enter the city per agreement with the Iraqi government. Mosul is not a Kurdish city, so is Raqqa, and these are not Kurdish territories. But Kurds have been important in this effort because they are the only group on the ground, the most trusted group in the fight against against Islamic State. You know, these are two Sunni cities, but because Kurds are, because of their proximity to ISIS whole territories, they have been very, very effective in at least keeping ISIS at bay, at least keeping ISIS from returning to areas previously held by ISIS.
Alright. ګران اردوونکو د نن اخره تاسو ته کوم کو نه غداو چې د کوردانو په دا وخت په دې منځنۍ ختیس کې په دې موجوده حالاتو کې تناظر کې په کم ځای کې ولر نه منې جواب خو دې دارا کو چې دا وخت کوردان چې دی هغه پرقا کې د آیس خلاب یا داعش خلاب جنگیدونکو تر ټولو مهمه ځواک ته د کم په شا باندې چې امریکا هم ولاړه ده. امریکا د کوردانو په دې لړ کې په هوایي حملو نه مرسته کوي، کومک کوي. دی ول چې د کردانو نه د کومک نه بغیر راکانه شو غسل کېده خصوصا پرقه کې د دویم د کردانو چې کوم ذکر کو نه غداو چې موسل کې هم کرد عسکر چې دی یا ځواکونه چې دی غډیر مهم رول ادا کوي خصوصا دی ول چې د موسل کم نارت یا شمال یا ایسترن علاقه چې دا یا مشرقي علاقه چې دا هغه هم کردانو خالی کړی د خصوصا دی دا ویله چې د عراقي حکومت لخوا کردانو ته دا اجازه نشته چې هغه موسل خار ته نه وځي ځکه چې کردان د موسل ځای خلق نه دی بل دا هم مراته وویل چې کردان چې دی په دې جګړه کې ډېر مهم رول لوبوي او کچري کردان په دې جګړه کې نه وي خصوصا په رقا کې او په موسل کې نو دا هم امکان موجود و چې آی اس بیرته راغلی وي خپلې مورچې اغستی وي خو دل کې آی اس تر اوسه پورې ناکامه دی خپلې مورچې بیرته نه شي اغستی هغې کې غټ رول چې دی هغه د کردانو دی سروان کاجو تھینک یو سو مچ
تھینک یو
گران اردن کو داو حغل سروان کاجو راسرو سے او دی پسی بوس خبر کو د امریکای د امریکای په منځنی خطیز کې د نوی حکومت دراتک درستو بکیدار سوي ما سره ملګری کیږي د ډیو ریډیو په واشنگتن ڈی سی کې خبريال او زمونږ همکار هغله صداقت جان صاحب صداقت جان صاحب تاسو زده د آی اس او سخت درځي یا دایښ او سخت درځي په دې خصوصي پروګرام کې سلیم شوم
ډیره مهرباني او اوریدونکو ته سلامونه
ډیره مهرباني صداقت جان صاحب زمونږ سره یو مهم تپوست یو خو مونږ د کم دا وخت د پوره منځنی خطیز نقشه د خپل اوریدونکو ته وړاندې کړی چې سره واندی خو امریکا په دغه منځنی ختیځ کې یو مهم لوبغاړی ګڼل کیږي په دغه جګړه کې داعش خلاف تر ټولو مهم لوبغاړی کورته وي نو بده بنوي دا وخت د امریکا نوی صدر جوړیدونکو دی د امریکا د نوی صدر چې دی هغه د روس د حکومت سره د اړیکې یا د صدر پوتین سره نږدې تعلقات لیدل کی ګڼل کیږي تاسو ګڼئ چې د دواړو د نوي حکومت را تک سره به د روس او د امریکې په منځنی ختیځ کې کوم اختلافات دي دا به کم شي د دې کې بس پرمختګ وشي او دغه شان د منځنی ختیځ کې کوم د دوه لوی طاقتونو جګړه دا به قدر لسړه شي
د مطبوعاتی رپورټونو ته وکتلی شي د او دلته کې سیړنو ته وکتلی شي نو ښکاري هم داسې چې ګنې کېدی شي چې په منځنی ختیځ کې په خصوصي توګه د روسو تعلقات که په موجوده وخت کې د یو بل سره د ټکر په صورتحال کې دي نو د ډونالډ ټرمپ د صدر صدارت کې د راتلو وروسته کېدی شي دغه صورتحال بدل شي زه به تاسو ته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ حواله درکم دا ورځپاڼه په دې کې چې کومه تجزیه شوې ده نو هغه دا وایي چې ګنې د که څه هم صدر ډونالډ ټرمپ د خارجه پالیسۍ د پاره تګلارې د پاره خپل داسې تګلارې ډېره په کره ټکو کې نه ده واضحه کړې خو څلور پنځه داسې موضوعات دي چې دا د په خارجه کچه باندې دغه د تګلارې اهم ټکي دي ایران دی روس سره تعلقات دي چین دی شمالي کوریا ده او د دې ترڅنګ شام نو په شام کې یو خو ډونالډ ټرمپ دا وایي چې ګنې په کار نه ده چې امریکا په خارجه کچه باندې د نورو هیوادونو په کشالو کې ځان شامل کی هغه دا هم ګڼي چې ګنې امریکې ته امریکا د نړۍ تانېدار نه دی چې ګنې د نړۍ د مسلو د ختمولو لپاره د یو تانېدار کردار ادا کړي د شام د کشالې په هکله د نیویارک ټایمز دا تجزیه وایي چې ګنې داغه دا دریز دی چې هغه به په شام کې د روس او د صدر موجوده صدر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کیا چې کوم د امریکای کومه تګلار ده هغه به په دغه یو قطار کې ودرېږي د دې مطلب بدایي د ورسپانې تر مخه
تاسو د خبرې نه چې زما ځان څنګه په حق وقدا ده چې موجوده امریکایي حکومت کم چې صدر بارک اوباما حکومت ته هغه د شام د صدر بشار الاسد مخالف
ده
هغه وړي چې بشار الاسد د څوکې نه کوس شي واک پری دي او د اکثر په خپل خبرو کې دا وایي چې اسد رژیم ته به ماته ورکو خو تاسو چې وسو ویل نو یو ټایم حواله مورک لا غدا ده چې صدر ډونالډ ټرمپ د صدر بشار الاسد د کوزولو یا د هغه د وخت د ختمولو هڅه نه کوي
زه به تاسو ته هغه پیراګراف او ام دغه تجزیه د نومبر د میاشتې د کله چې ډونالډ ټرمپ انتخابات وګټل نو دا وایي چې مستر ټرمپ آرګود اگین لاست ویک دیٹ دی یونایټیډ سټیټس شوډ الای اټ سیلف ود رشیا اینڈ دی سیرین گورنمنٹ اف پریزیڈنٹ بشار الاسد چې هغه دریز دا دی چې امریکا دی پکار ده چې د روس او د شام صدر بشار الاسد د حکومت د تګلارې سره ځان په یو قطار کې ودري. خو بیا اخبار دا لیکي چې دې مطلب سوي د دې مطلب بداوي چې 15 کاله د شام د خانه جنگۍ نه پس چې کله صدر براک اوباما دا اعلان کړو چې ګنې بشار الاسد دی خپل حکومت پریک دی د دې وروستو د دې د پاسه اوس ډونلډ ټرمپ ګنې دا ګڼي چې پکار ده چې امریکا په شام کې د روس مخالفت پر ځای د روس حمایت کوي یا خپل تګلارې د داسې کې چې دا دواړه د دواړو هیوادونو تګلارې په یو قطار کې وي.
اوس به زما د اوریدونکو په ذهن کې سوچ کې او تپوس راغلی وي، زما په ذهن کې هم راغی چې دا کجان سي چې په امریکا کې آیا د یو شخص په اقتدار کې دراتګ او دغه د اقتدار نه د تک سره د امریکا مکمل ریاستي پالیسي د بدلېدو امکان شته، ځکه چې دا خو د امریکایانو په ژبه کې بیگ واو کنه لکه یو ډیر غټ بدلون به وي په منځني کې
کدا سی کیږي. خدا خدا خبر هم کیږي د دې سری سره لکه دغه د خو یو تجزیه ده د نیویورک ټایمز کې دي چې نور مطبوعات دي ته او سیړون کې
دي. زموږ تاسو نه ځان په یو خپل اردن کې چیرې په امریکا کې داسې ادارې دي کې طاقت وره غټ غټ د طاقت پر کزونه دي چې هغه په دې تګلارو باندې نظر ساتي او جوړي یې
نو خدا هم ده کنه دا هم ده چې ګنې داسې هم ښکاری چې ګنې کې داسې لکه ځنې نورې سیړنې یا ادارې داسې وایي چې ګنې کې دي شي په څومره غټ لکه بنیادی فرق په منځني ختیځ کې د امریکې په خارجه پالیسۍ کې رانی شي. دا هم یو خدا خو ما خو تاسو ته د نیویورک ټایمز د او دا دواړه د واشنگټن پوسټ یو رپورټ مې کتو نو هغه هم دغه وای چې ګنې صدر براک اوباما بخنه غواړم ډونلډ ټرمپ نوې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ خپل خارجه تګلار دا ډېره په کره ټکو کې واضح کړی نه ده. بل چې د خارجه وزارت یا سیکرټری آف سټیټ د پاره چې دغه کوم نامزد کس دی ریکس ټیلرسن په نوم هغه د روس سره ډېر نږدې تعلقات لري، هلته کې کاروباري مفادات دي، خپل د روس صدر ولادیمیر پوتین سره ډېر قریبي تعلقات لري. نو دین هم داسې ښکاری سیډن کې وایي چې ګنې ډونلډ ټرمپ کېدای شي د روس سره د تضاد په ځای یا د ټکر په ځای د مفاهمت او د ملګرتیا تعلقات په وړاندې بوزي. خو په خپل پر ریپبلیکن پارټۍ کې ځین داسې عناصر شته دي چې هغه غواړي چې روس سره د امریکا خپل تعلقات په روس ته فشار اچي یا چې کوم د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم د اختلافاتو ټکی دي په هغه دي روس سره د په سخت رویه کې خبرو وکړي چې سخت لهجه خبرو
یعنی په دې وسنه تګلارې دی ولاړ وسی
په تر سرحد پورې.
ها اوس زه چې سرحد پورې پوښوم تاسو به ځواب ورنسی دا که جان صاحب نو هغه دالې چې د دې امکان شته دی چې د منځني ختیځ لپاره د امریکای په تګلارې کې بدلون راشي او کم چې مرکزی رقیب دی په منځني ختیځ کې یا په نړۍ کې روس د هغه سره نرمي پیدا کړي امریکا او نږدې شي او د دې هم امکان دی چې اوسنۍ تګلارې هم دغه شان دوامدار وي.
خو لکه د چې کوم تر اوسه پورې یو ابهام داسې لیدلی کېږي د مطبوعاتو تر مخه، زه به تاسو ته د واشنگټن پوسټ د تجزیې د منځني ختیځ په هکله د ډونلډ ټرمپ هغې په هکله دا لیکي چې سو ویگ اینڈ کانټراډکټری ور مینی آف د پروناؤنسمنٹس میڈ بائی پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ آن د کیمپین ٹریل دیر گورنمنٹس اینڈ اینالسٹ آر پزلنگ آؤٹ وچ ونز ہی مینٹ اینڈ ہاؤ وڈ ہی بی ایبل ٹو امپلیمنٹ دیم آل. بالکل لکه چې د انتخاباتو د پاره په انتخابی کمپین کې او ورستو د انتخاباتو نو ورستو کله چې هغه چې کوم خبرې کولې کوم اعلانات کول نو یو تجزیه‌کار سیړنکاران او حکومتونه په یو تذبذب کې اچولی دي او دا سوچ کوي چې هغه به کوم خپل خبرې عملی کوي او کومې یوازې بیانبازی ده. نو دا خبرې دي خو اوس چونکې لږې ورځې پاتې دي د سوګن پورته کولو کې او هغه په چوکۍ باندې د کېناستو کې تقریبا په 6 جنوري به هغه سوګن پورته کوي. نو بیا چې کله اداره نوې حکومت راشي او مامورین پر خپل خپلو چوکو کښېني نو بیا به کتلی شي چې کتنه دای چې لکه دی
چین پاک لدا کوریا پاک لدا کوریا ته ویلی جی اوس بدا نور سره نکیږي او بلی دا پخپل ټوټ کې ویلی کړی دی چې چین یو طرفه ګټه ترلاسه کوي زموږ حقوقي موږ لیس نه نن سهار ما د یو خبریال نه تپوس کو په واشنگتن کې نغه ماته داسې هغه یو ډېر عجیبه خبره وکړه چې نوم نشم هغه څه هغه داسې معلومیږي ډونالډ ټرمپ یو اړتی وي لکه د ګوډې کاروباري وي دا یو ډېر سخت کې دی خو هغه داسې وویل چې داسې معلومیږي د هر خبر د کاروبار د نقطه نظر نه ورته سمه یا غلط ښکاري.
صحیح ده. خو زه چې پروګرام ته راتلم نو افتخار همکار سي هغه نه مې تپوس کو هغه یو خپل میټینګ ته روان هم ماته تپوس کو چې د ډونالډ ټرمپ په منځني ختیځ باندې څه تازه بیان لیدلی دی که نه دی لیدلی. نو هغه راته ډېر په اسانه کې راته وایي چې ټویټ دغه ټویټس پسې وګوره. دا هم دا هم یو دلته کې یو بحث یو موضوع ده چې ګنې کله چې صدر شي هغه په چوکۍ سوګند پورته کړي نو آیا هغه به خپله چې کومه تګلاره ده خپل اعلانات دي هغه به اوس هم دغه رنګ په ټویټ باندې په ټویټر باندې کوي او که نه دې دپاره بیا څه بله څه لاره ګوري. نو په منځني ختیځ باندې خو تازه څه ما څه ونه لیدل په نظر رانل خو دغه تجزیې وي چې
ډېره مهرباني
وړاندې
تاسو ته اجازت نه مخکې به زه خپل نوی میلمه ته اول په خیر علي بیم درکم. زما نوی میلمه چې دی هغه په پاکستان کې وتلی خبریال دی او د د افغانستان چې کوم چارې دي پاغه باندې هم لیکل کوي. هغه له تیر خان سره ما سره ملګری کید اسلام آباد نه. تیر خان سره په خیر علي
مننه بنیدی صاحب شکریا.
بس ډیره مهرباني را سره اوسه کجان سره تاسو شکریا ادا کوم په مخه مخه
مننه. زه هم تیر خان سره تر کله و سلامونه ورته.
وعلیکم السلام. مهرباني
مهرباني جی. ګران اردوونکو را سره اوسه ګران اردوونکو را سره اوسه.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-004-03.
تر خان سے په تیر هفته په ماسکو کې غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ماسکو و بیجینګ و اسلام آباد و درې ملکونه وو او دې غونډه کې بس چې موږ څونه خبر شوې هغه په کابل شوې ده یا په افغانستان شوې ده. د دې غونډې هدف سو غټ موږ کوم دې پوه کړئ.
د دې غونډې چې کوم مقاصد دي نه خو په خپله باندې چې کوم ګډ اعلامیه یا بیان جاری شي او د دې غونډې وروسته نو په هغه کې دوه درې مهمې خبرې چې تاسو سره به تاسو اوریدونکو سره به شریکو کړو. یو خو په دې کې دوی د داعش په اړه باندې چې د دوی دا نظر دی په افغانستان کې هغه یو لوی خطر رامنځته کړی دی د دې ذکر شوی دی داعش. او دغه خبره پکې دوی هم غا روایتي چې کوم اکثر ملکونه وایي چې د افغانانو په مشره چې کوم د روغ جوړي پروسه ده د هغې د ملاتړ کوي. دا خبره شی و دریم چې کوم یو مهم ټکی دی د دې بیانیه هغه دا دی چې دوی روس او چین په دغه غونډه کې په دغه خبرو کې دا اعلان کړی دی چې دوی غواړي زنې افغانان چې په غی باندې نړیوال بندیزونه دي نه اشاره طالبانو ته شوې ده چې هغه نه چې کوم بندیزونه لرکول کې به دي لکه دې مدد کوي. او د دې به هدف او مقصد هم کولیو چې د دې فیصلې د دې مقصد دا دی چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبرو ته لار سم کړي. او په بل اخیره چې کوم افغان حکومت په دې خبرو باندې اعتراض کړو ځکه چې د افغانستان حکومت دا دریځو چې افغانستان په اړه باندې غونډه ده دوی په ګډون نه دي کړی. دا هغه ته دا جواب ویل شو په دې بیانیه کې چې دوی به په راتلونکي غونډه کې د افغانستان ګډون په دې پروسه کې د درنخیزه پروسه کې د ګډون دی هر کله کوي. دا خو هغه مهم شایانو چې د غونډې تاسو چې تاسو خبر ته جواب دی دا مقاصد وو.
ها تر خان سی وس زب نور ته پوسنوم کوم یوړو منې ته پوس دا ز کومه چې بیجینګ د 50 ارب ډالر انویسټمنټ یا سرمایه کاری کوي په پاکستان کې. چین پاکستان اکنامک کوریډور جوړیږي او هلته ډېر غټ مفادات دي لکه لومړی سر کې به زه دا ووایم کنه داسې خو نورم بلا ډېر شته دی. دغه شان پاکستان خپل د افغانستان ځان گاونډي ګڼي او غدا و چې د پولي پور را پورې خلک زیرا زیو که په افغانستان کې امن نه نو پاکستان کې امن نه شرط لري. مطلب دا د افغانستان کې د طالبانو یا افغانستان کې د امن لپاره د دوړو هیوادونو دریض کې دی شي خو د روس پکې سوې مده روس ولې دلچسپي اخلي په افغانستان کې د خبرو لپاره.
یہ حکم بیانی تلاڈ سنو بیانی کہ خود دائش خبر کی گی جگہ جدا وہ سر یہ خطر گڑی خود زمانہ نظر دا دے چ اوس کم او د پاکستان کې اکثر چې موږ نورو د سړونکو سره پخوانی فوجانو سره د غرنګي سفارتکارانو سره خبره کوو د هغوی دا نظر دی چې په دې سیمه کې یو نوی یعنی یو نوی اتحاد یا یو نوی د غرنګي ګروپینګ را روان دي دوی ترې الائنمنت یو شکل مور کوي او دا زما نظر دا دی چې روس او چین غوښتل چې کم د افغانستان په بنیاد باندې دوی امریکا ته یو پیغام ورکړي خاص کر د امریکا اوسنی حکومت چې د افسور تاسو مخکې ذکر وکړو دوی ته یو پیغام ورکول غواړي او چې کم هغه د دوی نن سبا په ځینې مسلو باندې شام پکې وای نور پکې وای هغه چې کوم اختلافات نو دوی دا غوښتل چې دوی یو بیان داسې ورکړي چې تاسو داسې کوئ نو موږ داسې کولی شو بل طالبانو او د روس ترمنځ په دې وروستو کې اړیکی او تعلقات او رابطی هغه ډیر زیات شوی دی او د دې اظهار په خپل باندې په کابل کې چې کوم د روس سفیر دی هغه دا خبره کړې ده د افغانستان د پاره د روس کوم هغه خصوصي یا ځانګړي استازي دی زمیر کابلوف هغه سو وردا خبرې کړې دي نو دا اوس یو نوی غونټه یو نوی په مختګ دی او ډیر خپل تنظیم یو بل نظر دی چې روس او چین دا خبره کوي په باسکو کې چې دوی د طالبانو نه د بندیزونو حمایت کوي لیکن نن دا چې ډیر رپورټونه خبرې شوې دي په واسي جنرال یو اخبار کې چې روس مخالفت کړی د حکمتیار نه د حزب اسلامي د مشر نه چې کوم بندیزونه لري کولو دا غي مخالفت کړی او پروسه په ځای باندې ولاړه ده د افغانستان حکومت د 13 میاشت په نیمایي کې تقریبا خالي غالبا چې د دسمبر په 12 باندې هغه رجوع کړی و ملګرو ملتونو ته د امنیت شورا د سلامتي کونسل ته او لفروز کې د دې داسیو قانون دی ورکیږي چې په غوښته باندې فیصله شوی وي لیکن د ډیر مودل لفروز نه زیات شو چې هغه فیصله ونه شو نو روس کې یو طرف ته دا غواړي چې طالبانو نه دی حالکه ډیر خلکو سره د نظر فکر سره اتفاق هم کوي ځکه چې طالبان خپل هم دا غواړي چې دغه د مشرانو د بندیزو لري کې نو کوم مستقبل کې خبرې کیږي چې هغه کې هغه برخه واخلي یا د نار سمشي لیکن چې د یو نه د لرکول حمایت کې بل باندې چې افغان او د افغان حکومت دا خبره درسته چې په دې اړه باندې کې فیصله کوي نو هغه د افغانستان د حکومت هڅه چې هغه رجوع کوي هغه اپیل کوي هغه کړي د رسمن حکمتیار پرده کې دغه د سپتمبر کې دغه د امن هغه تړون هغه موافقه لاسلیک شوې ده او دغه د ملکی دوه پروسه روانه ده او په هغه کې هم د اهم موضوع ده د حکمتیار بندیزون لري کولو چې دغه بنیاد دغه بیا کابل تراشي او په سیاسي عمل کې برخه واخلي نو زما خیال چې د البته د کابل حکومت هم دغه تضاد د زما په نظر باندې وی هم که د حکمتیار نه لکه ور غواړي نو د افغانستان حکومت د طالبانو په مشر باندې د بندیزونو مطالبه کړی دا چې په هغه نوم کې شامل شي زما خیال دی زه دا یم چې دلته یو دغه روان ده یو نوی شین روان دی او کې دی شي روس غواړي چې دغه بنیاد باندې افغانستان ته یو پیغام ورکړي او په دې وروستو کې تاسو د زمي د لکه اوس ما پرون یو مرکه کړه تازه هم دغه روس چې کوم خصوصي استازي دی د ترکیه او خبري ایجنسی ورکړی و دا غال فال ډیر چې سخت د امریکا موجودګي په اړه کې په افغانستان کې روس چې کوم دغه فوجان فاتي دي زما خیال دی چې یو نوی لوبغه وت په افغانستان کې څنګه ویل کیږي او تاسو یو نظر سپدیږي چې یو نوی شیر روان دی خو بد قسمتي وداوي چې نوی سیاسي اهداف د لپاره کې پاکستان چې نو روسي ودی کیږي الته امریکا په خپل پالیسو باندې هم د کرنګي ټینګ ولاړه ده نو کې دي شي افغانستان ته ګټه ونرسي او افغانستان کوم د غرنګي بد قسمتي نه حالت هم د غرنګي پاتې شي دلته به خپل سیاستونه کې ځنه هوا دونه او د افغانستان خلک ودا کړونه کې دي شي هغه پس نور وګد شي
او څنګه چې تاسو ول چیر نوی لوب امکانات لیدل کیږي او خلک دا ته ځي کوي چې نوی لوب نو موږ زم ماتم لګ نوی لوب زکه خره شو چې اوس به طالبان پروس کې ناسوي کم کمیونیست او سوشلیست ملک شو کم چې ټولو غټ دښمن ګڼل کېدو او سور به ورته خلکو ویل په دغه سیمه کې دا بم نوی لوبوي خو زه تاسو نو اخرت ته پوس به کوم او غینه مخ کې یو اردن کې راغله د غم څه د پوس کول غواړم چې هغه ته مقور کم بیا سونه هم دغه ته پوس به اخرت ته پوس ویل لقت الملک سپ ټلیفون کړه په خیر علي لقت الملک سپ لقت الملک سپ زما غوړې
هلو
او جی وای وستا څوک غره روان دی وای
هلو
جی وای
هلو مونږ رسې زما आवाज درځي
تاسو आवाज راځي خو تاسو خپل ریډیو بند کړئ ما سره خبرې وکړئ ځلې اورم تاسو غږ
دا ریډیو جنن فریکوئنسی ز ډایرکټ سګډ وړه دا شو خراب راځي پکې
جی
هلو
وای تاسو کوي جی وخت کم دی
هلو هلو
لیاقت الملک سب زما ته خبره کوي خپل تاسو کا
او جی او 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 هلو ما وره جی هلو
مہربانی لیاقت الملک صاحب تاسو زموږ سره نه ما په خیال بزی ما د اوسګار اړینه مہربانی په مخه مخه لیاقت الملک صاحب سره خبرې ونه شوې جی اب مشکل واغ نه وړي دا طاهر خان سے پتلوت لوکي تاسو سوې نه دا نوې اتحاد چې جوړیږي تاسو په سیمه کې نوې یو پرمختګ کیدون کې د بیجینګ د روس او د اسلام آباد ترمنځ نو د دې امکانات تاسو هم قوي یقین کوئ چې تاسو ووشي کنه امریکا په مجزه کې به دا ډیره ګرانه وي دا د کامیابی د نوې ټریک کامیابی
دور جی دا دا نظر خوشتا دا نظر نہ صرف پا پاکستان کی دی دا نظر پا افغانستان کی مشتا او کی دی دا سیمہ کی ہم دا نظر وی لیکن دا بڑے بد قسمتی وی کہ د نوی لوبے یا د نوی اتحاد کا مستقبل کی جوڑی جن کی دی داغی قربانیان کو افغانستان وی دا افغانستان خلق وی دا بڑے بد قسمتی وی البتہ دزنی خلق دا ہم یو نظر دیکھ چی کہ اگے سر اتفاق کی دی شی چې په امریکا کې کله نوی ولسمشر نوی صدر هغه خپل هغه رسمي دنده خپل هغه ذمواري هغه کله هغه شروع کیږي نو تاسې هم یو څه څه فکر کېدی شي کېدی شي د روس او امریکا ترمنځ کوم دا اوسنی حالت دی د کې فرق راشي کو دا فرق راځي دغه تشنج او کشیدګي دا ترنګلي حالت دا کمیږي بیا امکانات پیدا کیږي چې په افغانستان کې هم د سولې لپاره د امن لپاره څنګه موږ واخستل شي او دا د نوې لوبې د خبرې یو وار بیا شروع شوه دي کیږي چې دا غي مخونی وري شي البته دا به د وخت مخ خبره وي ځکه چې دا سه هم یو نظر ده چې څنګه په دې سیمه کې ځنې فیصلې دلته خاص ادارې کوي نو د امریکا باندې کوم موږ ورو چې البته هم صرف سیاسي مشرتابه نه صرف سیاسي مشرانو کې هغه فیصلې کوي بلکې د امنیتي ادارې دي د دفاعي ادارې دي هغه بیا خپل ګټه او خپل مفادات په پام کې نیسي او هغه څنګه فیصلې کوي خو بهرحال امیدونه شته
امیدونه
شته دغه تعلقات خو په افغانستان مې مثبت اثر وي
سمه ډېر مننه محترم طاهر خان صاحب چې موږ ته وخرا کو افغانستان د حکومت د ریزونو لپاره د افغانستان وتلې خبریال چې په امریکا کې وایي چې په امریکا آشنا څنګه کېده هغه له سید سلیمان آشنا سره ملموي او د افغانستان د حکومت د ریزو د هغه ځای خبرګون به دا غوښنه معلومو خو له دمه سلیم شیگران اردن کو ز رحمان بودے رہما او دا دا وائس اپ امریکا ڈیو ریڈیو پروگرام دا شو سخت رزی دا دا وقت ما سر پا سٹوڈیو کے ملگرے کی گی دا افغانستان دا اشنا دا وائس اپ امریکا دا اشنا سانگی ہمکار حاغلے سید سلیمان اشنا صاحب اشنا صاحب سلیم شیگران
مہربانی سخت سلام رسم توستا و اردن کو
دیر مہربانی چی وقت مرات راکو دیر مهم پختنی دی دنگ سر جی یو خوب پورستیو کی تی رابطہ چکم گونڈ شبی دا پروس کی پاگے بانے پا افغانستان کے دیر دخل کو شکونا تپوسونا او د هغه غلې او د هغه خبرې مختر روانې درځون روان دي لومنې چې په غونډ کې په اعلامیه کې سویل شي واغ داو چې په افغانستان کې روس بیجنګ او امریکا فکرمند دي چې داعش ته خطر په توګه راپورته کیږي داعش واقعي په افغانستان کې د خطر په توګه راپورته کیږي د یو افغان خبريال په توګه باندې د هغه د خلکو سره تاسو خبرې کوي دی یارې تاسو هم جواب او د کنه نه ده
او نه کې به سختی ځکه چې کداسي وي چې نه ام غلطه ده ځکه چې افغانستان داسې دوره څلويخ کاله تیر کړی چې نوې نسل چې ده هغه ډیر په دغه بیرغینه مسلمانانو ټریډیشنلی ام او د دوی دغه افکار دی جهاد په وخت کې او دغه وروسته د طالبانو په وخت کې چې عصري تعلیمونه نه و دوی ټول په دې اکثرو مدرسو دوی کې تعلیمونه کړی دي او داسې پاتې دي او خصوصا مغه قشر چې نن سبا په جنگ کې یا پارڅ کې دي چې دروزونه نه پاتې نو دا فکر ورته ډیر ساده ده چې ته دغه ته لګو به ورکې او دا تخم یو افراطی باندې ته واړه کم چې د دوی سره کوم عقاید دي اما نه په دې باندې ویلې شو ورته چې الته یو نظام شته الته جهان شته الته نیټو شته چې یو تر ټولو قوي تړون دی هغه اته څلو خوا د افغانستان حکومت سره کار کوي او په دې 15 کالو کې زمکو اسمان توپیر خلک کتلې شینن سبا ټولې ولسوالیان خارونه سره نښتي خارونه مرکز سره نښته ټول کمیونیکیشن په ټلیفون او په ټلویزیون نو په ټیلی کانفرنس کیږي الته نن سبا انټرنیټ دی جهان سره نښته دی هغه شپږ شپې ته سفارتونه په جهان کې اکټیو فعال دي او داغه یوازې انکم یا جی ډی پی ته خبره په میلیارډونو ډالرو ته رسیدلې ده دا ټول شینم په پام کې سړې ونی سی بیا داسې پراکسی وارز ویم، یعنی آبادی جګړې چې څوک کوي دوام به وکړي خو هیڅکله به لاس نتیجې ته ځکه ونه رسیږي چې مقابل قوت ډیر مشروع او ډیر ولس ورسره ولاړ دی. نو په دې وجه باندې عام خلک خو خیر دومره ډیر تجزیه کوي نه، دا اوزا صرف دومره وایي چې دا د جهان لوبي دي چې په موږ باندې کوي، او دوی داغه د انګلیس او د پخوانی کمونیست شوروي د وخت نه د اختلافاتو نه رانیسي، بیا د جهاد تر دورې چې پاتې اومه لسیزه کې وشو چې دلته د بل چا ګټې پرتی نو دې پورې را رسی چې طالبانو پورې دا نیابتي جنګونه دي. خو هوښیار قشر د افغانستان چې کوم دی چې هغه تعلیم یافته دي او په دې فرهنګي او سیاسي او اقتصادي برخو کې کار کوي او بلکې لیډران دي، یعنی خپل برخو کې هغوی بیا لږ زره ژور دي فکر ته ګوري. هغوی دا وایي چې که روسیه دایره لري چې افغانستان کې اسلامي خطر پیدا کیږي د داعش په نوم باندې، نو ولې د یوې محدودې ډلې سره چې هغه ته خپل نوم نشي ښکاره کولی، هغه ښکاره ګرځېدلی نشي، او ته هغه نه پناه غواړي ځان د پاره، نو ولې د افغانستان حکومت چې برحال ورسره سفارت لري کومه؟
دا اوس یو ډېر مهم تپوس دی. تاسو چې څنګه وویل، زه خو دومره افغانستان نه پیژنم څومره چې تاسو پیژنئ، یو د کابل پاتو کېدونکو پیژندای شي. خو ما په ویډیو کې هغه منظر هم لیدلی و کله چې په طالبانو په یو سټیډیم کې یو ښځې ته د لخت سزا ورکول او خلک بورته ناسو او خلک کونه بسا ختلی و. یو تیر هفته مې هغه منظر هم په خوست کې ولید چې د زرګونو په شمېره کې افغانان سپین روبی زلمی راغلی و، د خوشحالۍ ماحول و او کرکټ یې کته یو بې کچه زیاته ګڼه مولیده. ما ته باقی ډیر منظر څنګه تاسو ول چې اوس هغه افغانستان نه څنګه چې پخوا و دغه منظر کې ما ولیده. اوس دا راته وایي چې د افغانستان کې چې کوم دی فکرمند دي روس، بیجنګ او اسلام آباد، نو په دې غونډه کې بیا افغانستان ولې نه افغانان په دې باندې سوي؟
دا خو افغانستان حکومت لنن شدید شدید انتقاد پہ وکړو چې دا سود افغانستان په مسلې خبرې کوي، د افغانستان حکومت سره چې ته په مسکو کې ورسره سفارت لري ولته تاسو سره ورس خبرې کوي، ډیپلوماټیک چینل نه دی، دوی ته بلنم نه ورکه. هغه خدا وزرو کو چې موږ داسې خبرې جوړو چې په هر خبره د سولې د پاره کو لار به جوړ کو، بیا به افغانستان ته پکې بلنه ورکو نو دوی بلار شي. خو د افغانستان حکومت ډیر په دې خبرو رضایت نه دی خودلې. هغه دا فکر کوي چې د افغانستان حکومت د خلکو مشروع حکومت دی، د دې ولس چې 3 میلیون نفوس لري استازیتوب کوي، که روسیا ده که پاکستان ده که ایران ده که چین ده او که هر بل هیواد د امریکا په شمول، هغوی غواړي چې د افغانستان د حکومت نه په غیر د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره خبرې وکړي کینی، نو دا لازمه نه ګڼي. هغوی دا وایي چې که څوک هم طالبان په نوم یا د افغان په نوم مصالح کسان دي، د هغوی د پخلا کېدو یوازنۍ یوه لاره ده چې هغوی به عفه کیږي، هغوی به صلاح اږدي، هغوی به راځي. نو یو تر ټولو غټه بېلګه یا مثال یې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې موافقه وه، او هغه باندې ملګرو ملتونو پورې فیصلې وشولې چې دا ښه طرحه ده، نو سولې دې وکړي ټول دې راشي. خو دا چې تاسو هماغه طالبانو ته د سولې پروسه روانه ده او هر وخت جنجال جوړیږي او بیا داسې حالت راځي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پرمننت ممبر لکه روسیا او چین دوی د حکومت د مخالفینو سره یې کینی خبرې کوي، دا ورته د منلو وړ نه و. دوی ویل چې موږ سم همکاري کوي او په پټه کې بل غواړي، نو تاسو خپل پټ هدفونه لري.
دا به د تپوس کوم چې داسې کم شخصیتونه به وي چې هغه به بجنګ ته ډېر نږدې وي، یا روستا یا اسلام آباد چې د هغو نه د تور فهرست چې ورته وایي یا تور نوم لړ چې ورته وایي د هغې نه نمونه وکړل غواړي. هسې کم خلک به وي چې هغه به روسته بیا بیا تللي راغلي وي، لکه څنګه چې د قطر نه بجنګ ته تلل یا اسلام آباد ته تلل، کله چې نمونه په مطبوعاتو کې راغلي چې موږ ته واخلی چې څوک دي چې هغه ډېر نازولي دي د روس د تور لړ نه نوم وکړل غواړي. خو زه غواړم چې دې ځواب نه مخکې د افغانستان د حکومت یو نماینده هغلی عبدالقدیر زازی صاحب غواړو. عبدالقدیر زازی صاحب ته ځواب ویلی دی، راځئ چې وګورو. نو
که چیرته ته د ما په اړه باندې مشوره کوي، د ما په اړه باندې فیصله کوي، د ما په اړه باندې د ما په سیاسونو باندې لاس راکاږي، د ما په مخالفینو باندې لاس راکاږي، د ما مخالفین د پولې نه هغه ساتي، هغه تمویلوي، تجهیزوي، دا خو بیا ښکاره دښمني ده چې ما سره کوي. که چیرته دوی دا رقم فکر کوي چې د پردې تر شا به دوی درې واړه سره سلا شي، طالبان به راولي، طالبان سره به کینی، هغوی به خدای مکه تمویل کی، تجهیز کی، په دې نوم باندې چې داعش به پی وي یا به د مونږ حکومت کې کمزوره کی، نو فکر کوم دا به ډېر لویه بله اشتباه او غلطي.
ډیر لوی غلطی به یو د دښمنۍ دین غټ کې بل نشي کېدې چارواکي لخوا خار خاري ویل کروس پویږي په دې ټکو باندې اسلام آباد یا بجنګ افغانان وای چې تیار نه مونږ دیتا ډیر واضح خو کم طالبان دي چې هغه دی غواړي
یو خو طالبان دا خو ډیر یو مشکل هم دی چې دا نمونه چې په میډیا کې راځي دا موږ پوه شو چې دا هماغه خلک دي د دوی حتی مشر چې کله په ډرون باندې مړ شو په کوټه کې نو پاسپورټ کې یو نمو په خپل بل څوک دا څوک نه پوهیږي چې دا شاهین او دا خون ملا اختر او دا به څوک کسانی چې د امارات عربي نه زی د خپل نمائندګۍ نه تر روسیې پورې رسیږي او هلته لیدنې کوي اصلي هویت نه ده خو دا مهمه ده چې د طالب د تحریک په نوم چې د افغانستان د طالبانو په نوم یادیږي دوی ته مشروعیت ورکوي او دوی سره خبرو ته کینی یعنی چې دوی منی چې دا یو سیاسي قوه ده او وسلې په لاس کې د کولای شي چې دا یو زموږ په ګټه تمام شي خو دا چې ګټه به څنګه ایدا دا هیڅوک نشي پوهېدلی چې ولې داسې یو لکه زازی صاحب چې یاده کړله چې ته هغه چانه چې هغه شپږ کاله په دې حالت کې وو هغه به تا ته څه ګټه ورسوي چې ته د هغه نه همکاري غواړې او که ته د هغه سره همکاري کې د څه د پاره یې کې که سوله غواړي امن غواړي چې افغانستان ستا ګاون شي دی کې شک نشته چې شوروي ماتې نه وروسته روسیه اوس هم په هماغه جمهوریتونو کې چې د افغانستان څخه په ګاونډ کې د ډېر انفلوئنس نفوس لري هر نوی تصمیم چې وکړي تلی درنه د خبرې اثر لري دا خبره معقوله ده چې هلته په روسیه کې د عیسویانو نه وروسته دویم ستر قوم پکې په اصطلاح په مذهبي مسلمانان دي دا ایره به وي چې دا هلته لاړه نشي دا ته ایره او خصوصا په دغه جمهوریتونو کې لکه قرغزستان او ازبکستان او تاجکستان چې دي دې ځایونو کې داسې غریبې قبیلې شته دی چې کیدلی شي دا ورته په اصطلاح زر د مادیاتو یا په بلې وجې باندې د عقیدتي جنګ هغوی ته لمنې ته دننه شي خصوصا چیچنیا کې چې
ما د خپل بل میلمه ستاسو نه مخکې چې کوم دا پوښتنه کړې وه نو هغوی چې کوم جواب مال را کړی وو نو هغوی چې په سیمه کې د طاقتونو د اتحاد نه بې لوبې په تناظر کې هم دې غونډې ته قتل کېږي امریکا ته هم یو پیغام په توګه قتل کېږي چې د افغانستان خو نوم اخیستل کېږي خو دراصل چین روس او پاکستان د یو نوي بلاک په توګه باندې یو نوي طاقت په توګه د امریکا په رقابت کې یوځای کېږي لګیا دي دا تاثر هم دی کې دي شي خو افغانان چې څنګه تل نه وایي چې دنیا د قافلو د لښکرو لار په ما ده او دا چې د همه دنیا خوړلې وخت په وخت ما نو کله نه کله افغانان د بدبختۍ نه د نورو د نور طاقتونو په دغه کې وځپل شي په مفاداتو کې وځپل شي کې دي شي دا ظلم داسې وي موږ د وخت نه مخکې داسې نشو ویلی اوس رسري اوریدونکی دی عمر خان صاحب ډېر خان نه ټلیفون کړی دی نو دنه به تفوز وکړو چې دی زموږ نه تفوز کول غواړي عمر خان صاحب بخیر علی
خوشاله اوسه بنری صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
پختره مې دا درانه ملما نه چې دایښ کو اکثر تعلق د خلیج سره دی نو آیا چې کوم په افغانستان کې د دایښ دی نو آیا دا د عرب نه راغلي دي کنه دا دلته د غزي خلک دي نامې بس ورکړه چې موږ دایښ شي
عمر خان صاحب زه جواب درکمه عمر خان صاحب زما زب دین دا تپوس کم دی خو تپوس دا کوم عمر خان صاحب چې دایش دی د خلیج سره تعلق دی خلیجان دی کنه دا دایشان نو په هغه څنګه چې دایش ته دا عربو سره راغلی کنه دا زئی دایشان دی
خیر پښتنه دا خو فرق لري ډیری ما دا خو یو وجه دا ده چې تجزیه داسې وشي چې کچیرته په یمن او سوریه کې نن وګوري چې د ایران او د سعودي سره جنگ روان دی نیابتی نو دي کې شک نشته چې سعودي به په خپل پیسو امکاناتو باندې چې هر ډلې ده که غیر حکومتي دي او کار څوک دي نو عقیدتي لحاظ نه سونی سختدریزو ډلو سره کومک کړي سلفیانو سره کومک کړي په افغانستان کې ژوري ریښې لري او د څلويخ کالو په خواني نه ډیره فعال ریښه د غلري ځکه هغه مسله کړي د شورویانو په خلاف کې نو هغه خلک چې اوس د دایښ په نوم سر جګی خصوصا په شرق د افغانستان کې هغه په خواني دود او دستور او فرهنګ سره ولاړ دي او دفاع کوي چې هغه کم سودی ډیر پاله وو او همداسې په مقابل کې چې څوک مخالفت کوي چې هغه د ایران شیعه مذهب باندې ولاړ خلک دي دا د فکری خبره ده دا په دې نه ده چې هویت یې نو عرب خو په شل هیوادو کې تقسیم قومونه پراته دي ټولو ته عرب ویل کیږي یا په دې منطقه کې چې داسې وګوري نو دا خو مثلا عقیدی لحاظ نه دوی سره مشترکات لري نور د
او ما بالکل تاسو سمو ویل او داسې هم ده چې عمر خان صاحب ما به جواب در کوم نو هغه دا چې د خراسان لپاره چې کم دایښ خپل نه مشر ټاکل دغه تعلق ته پاکستان د کورم ایجنسی سره وو نری نومی کې نری نری نومی دا کدا چې نومی لره او د طالبانو مشر وو د پاکستان بیا دغه سیمه بیا په افغانستان کې جنگید چې دا داعش مشر دی نو نور هم ته پوسونه شته خو د پروګرام وخت پای ته رسید ډیر مننه
سیاسي
مننه تاسو مننه وای درنو دوی کو پر پروګرام کې نور میلمانو هغله سروان کاجو هغله صداقت جان هغله طاهر خان صاحب او سید سلیمان آشنا صاحب هم زما میلمو ډیر مننه درته ام جی دا پروگرام سو سنپاتې وینو زمونږ فیسبوک وی او ای ڈی وو زمونږ ویب سایټ وی او ای ڈی وو ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم ورده شي زو د پروگرام خور بر رحمان بندری او پروډوسر بختور شاه سیم ساسو نو غواړو اجازه سو لزو کو زمونږ همکاران تازه خبرونه وړاندې کوي الله مسپارم
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو